라디오. 라디오 아자디.
صد سهر و به جسوی دیرو درنو دوستانو سهر مو بخیر د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو خبرونه له همدې خبری مجلې سره پیل کوو ز فرشته جلال زیم په مو کړی د سات د مهمو خبرونو سرخطه د بریتانیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دوی خاص استازي په وژد رخصتی دي جمهور رئیس حامد کرزی پرون په کابل کې د پولند سرپرست جمهور رئیس او د ډنمارک له صدر اعظم سره جلالیدنې درلودې او د افغانستان پر حالاتو یې خبرې کړې دي. چارواکي وایي په کندهار کې عملیات د سرطان په میاشت کې پیل کیږي او د روان کال تر پایه به ادامه لري. پرون د افغانستان د پولیسو له اکاډمۍ څخه لږ تر لږه 1000 تنه نوي افسران فارغ شول. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې په انتحاري حمله کې لشتلجه شلته نمړه او زخمیان شول. د ملګرو ملتونو سازمان وایي اوس 1 میلیون افغانان په مخدرو موادو روږدي دي. د نیویورک تایمز څلور لاره کې د چاودنې د پلان په جوړولو تورن پاکستاني ولاسل فیصل شهزاد په تروریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو اقرار وکړ. او د فرانسې حکومت وايي په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د دوی فوټبالیستانو روحیه له لاسه ورکړې. د خبرونې په جریان کې به د خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. د خبرونې اول مطلب مو په افغانستان او پاکستان کې د بریتانیا د خاص استازي د ماموریت په ارتباط دی. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د دوی استازي په اوږدې رخصتي دي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د ډیپلومات په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ستراتیژي پر سر د ناټو او امریکایي چارواکو سره اختلافات پیدا کړو او استعفای کړی ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د جمهور رئیس کرزی او نورو چارواکو سره د لیدنو لپاره افغانستان ته سفر کړی او پرونی د ملګرو ملتونو جوګپوري ډیپلوماټان هم د افغانستان د وضعیت د څیړلو لپاره افغانستان ته روان شوي دي. له دغه پیښو سره په یو وخت پرون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره خونړۍ ورځ زیاده شوې ده. د ناټو یو هلیکوپټر سقوط کړی او په نورو جلا پیښو کې لږ تر لږه 10 بهرني سرتیري وژل شوي دي. د دغه ټولو مسایلو تفصیل به نوریاس نوري وړاندې کړي.
د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا خاص استازي په اوږدې رخصتۍ ځي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د ډیپلومات په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ستراتیژي پر سر د ناتو او د امریکا له متحده ایالاتو سره اختلاف پیدا شوی او استعفا یې کړې ده. شیرارد کوپر کولز چې پخوا په افغانستان کې د بریتانیا سفیر و د بریتانیا مخکینی د کارګر ګوند حکومت د تیر کال په فبروري میاشت کې په دې مقام ګمارلی و. هغه دنده لرله چې د افغانستان او پاکستان په اړه د کاو نور هیوادونو پالیسی هماهنګ کړی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له درې کالو کار کولو وروسته ښاغلی کوپر کولز دې ته اړتیا لري چې په دوبی کې اوږده رخصتي وکړي. د هغه دنده به په موقتي ډول د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او جنوبي اسیا د څانګې مشره کارین اپیرس پر مخ وړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې کوپر کولز به په منی کې بیرته خپل دنده په غاړه واخلي. خو بریتانوي ګارډین ورسپانې په خپل ویبپاڼه کې خبر ورکړی چې کوپر کولز په کابل کې د یو مهم نړیوال کنفرانس تر جوړېدو د مخه له خپل مقامه استعفا کړې ده. ویل شوي چې کوپر کولز د ناتو او امریکایي چارواکو سره په وروستیو میاشتو کې د خپل دریځ پر سر لفظي شخړې کړي. هغه په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هڅې له ناکامۍ سره مخامخ دي او له طالبانو سره خبرو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د غرض ویل شوی چې نوموړي په افغانستان کې له بل بریتانوي ډیپلومات د ناتو له ملکي استازي مارک اسټډیول سره هم اختلاف درلود. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ستراتیژي پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د خاص استازي د استعفا خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره پرون افغانستان ته ورسېد او له رسېدو سره سمې په کندهار کې د امنیت د ټینګښت او سیمه ییزې ادارې د پیاوړتیا په هدف په یو کانفرنس کې ګډون وکړ. نوموړی د غراز د هلمند مارجې ته هم لاړ. داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې ګواکې د هغه د سپرلۍ پر الوتکې وسلوالو مخالفانو برید کړی دی. خو وروسته دا راپورونه په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فیلیپ کرولی رد کړل. هولبروک مارجې ته د دې لپاره تللی و چې په دې سیمه کې چې د ناتو او امریکایي ځواکونو د وروستیو پراخو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له ولکې څخه ایستل شوې ده پرمختګونه له نږدې وګوري. ښاغلی هولبروک به په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي پرون افغانستان ته روان شول تر څو په دې هېواد کې د روانو حالاتو جاج واخلي. دا وروسته تر دې چې ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې په روان کال کې په افغانستان کې د شخړو په زیاتېدو اندېښنه کار کړی ده. دغه راز ملګرو ملتونو ویلي چې غواړي په افغانستان کې د بهرنیو کارکوونکو شمېر کم کړي. له دې انکشافاتو سره په یو وخت پرون په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو او د ناامنیو په نورو پیښو کې 10 بهرني عسکر ووژل شول. په جنوب کې د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې 3 استرالیایي او یو امریکایي عسکر او په ختیځو او جنوبي سیمو کې د ناامنیو په نورو پیښو کې د 15 امریکایانو په شمول 6 عسکر ووژل شول. د دغو سرتیرو له وژل کېدو سره په جون کې د ټولو نړیوالو پوځیانو تلفات 4 تنو ته ورسېدل. دغه راز پرون د برېټانیا پوځیانو ته د تلفاتو شمېر هم 300 تنو ته ورسېدل. په دې سره په روان 2010 کال کې د نړیوالو ځواکونو تلفات څه باندې 280 تنو ته رسېږي.
په افغانستان کې مو د برېټانیا د ملکی مامور د ملک استازي او همدارس مو په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د تلفاتو په ارتباط ورستي معلومات واوریدل. ورسته په خبرونه کې واوري چې چارواکي وایي په کندهار کې عملیات ډیر ژر پیلیدونکي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
چارواکي وایي ټاکل شوی په کندهار کې عملیات د سرطان په میاشت کې پیل او د روان کال تر پایه ادامه وکړي. په دې ارتباط پرون په کندهار کې یو سیمینار جوړ شوی و چې افغان او امریکایي پوځي او ملکي چارواکو او د سیمې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي په دغه سیمینار کې برخه اخیستې وه. د دې یو ورځنی سیمینار له جریانه د ازادي راډیو خبریال له کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د همکاري پلان د تطبیق پر لارو چارو د بحث په کانفرنس کې پریکړه وشوه چې د همکاري په نوم عملیات به د سرطان په میاشت کې پیل شي او د روان کال تر پایه به دوام وکړي. یاد شوی کانفرنس چې د دوشنبه په ورځ په کندهار کې د کابینې د یو شمېر غړو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچر هالبرګ، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي کمانډان جنرال مکریسټل، د امریکا، کاناډا، استرالیا، هالند او جاپان د سفیرانو په ګډون د یوې ورځې لپاره جوړ شوی و پای ته ورسید. او د ورځې ناوخته د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک، د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې مشر غلام جیلانی پوپال او د کلو پراختیا وزیر جار الله منصوري یوې خبري غونډې ته د دې کانفرنس پایلې په ډاګه کړې. غلام جیلانی پوپال خبري اعلان وکړ چې د همکارۍ عملیات به د سرطان په میاشت کې داسې پیل شي چې په راس کې به افغان ملي اردو او ملي پولیس سپیتر څو خلکو ته زیان وانه وړي. د ته په خبره چې یاد شوی عملیات به د روان کال تر پایه دوام وکړي. د پوپال په خبره په غول سوالیو کې چې امنیت ټینګیږي د شی حکومتداري په موخه به کوي ادارې جوړوي.
کله چې عملیات تر سره کیږي د شی حکومتداري غزول په غول سوالیو کې چې ټول د حکومتي سکتوري وزارتونه او قضایی عدلی او اقتصادي فعالیتونه په ولسوالیو کې شروع سي او اخیز حکومتداري تقویت سي د ټولنیز او اقتصادي وده تامین سي په ولسوالیو کې.
د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک په خپل خبرو کې ویل چې یاد سوي عملیات به د مارجې په څیر نه وي او په دې عملیاتو کې به د خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه وسي. د ښاغلي وردک په خبره دا ځل به د عملیاتو پر مهال چې کومې سیمې د دولت تر واک لاندې راځي د ملي اردو ځواکونه به له هغه څخه ساتنه کوي.
اصلا هدف د عملیات زیاتر ده چې مداري خشی قانون صحیح ترفیع شي اقتصادی پرمختیات زمینه مساعدش نو در برخلاف د مارجل عملیات یا دست حق نمی که تخریبی و دور د پوه نپوهو که دیر استفاده بوشی او یا خلق و تتاوان واولی یا دی ملکی تلفات و سبب شی نو دو خاطر پده حق لبو پورا تدابیر نبول شی بی که او زمنان دست عملیات بم نبی چه در دیر هم موده که تر سرشی
در یاد اولوارده چی صور زبراندی ولس مشر کرزی کندار تا دخبت سفر پر مال خلق و تپوینا ویل چې دوی به د افغان پولیسو لخوا داسې تسپیوي عملیات تر سره کړی چې د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ نسی. محمد صادق رښتینی د ازادي رادیو کندهار.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
جمهور رئیس حامد کرزی پرون په کابل کې د پولند سرپرست جمهور رئیس او همدارس د دنمارک له ستر اعظم سره وکتل او له افغانستان سره د دوه دواړو هیوادونو د مرستو پر دوام خبري وکړه. پا پولند او دنمارک دواړه په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د ناټو تر قومنده لاندې پوځیان لري او همدارس په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې هم مرسته کوي. دا چې جمهور رئیس او د دواړو رهبرانو څه خبرې کړې دي د عصمت څاروان پر پورت کې به واوري.
ولسمشر کرزی پرون د ډنمارک له صدر اعظم او د پولند له سرپرست ولسمشر سره په کابل کې وکتل او د همکاریو په ټینګښت او شواړي کې خبرې وکړې. د ډنمارک صدر اعظم لاس لوکی راسموسن هلمند ته تر سفر وروسته پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر کرزی سره په خبرو کې د بیا رغونې او امنیت په باب په خپلو ژمنو ټینګار وکاوه. د ډنمارک صدر اعظم د غشان په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغان ځواکونو رول اغیزمن وباله. د ډنمارک صدر اعظم ورمورز په هلمند کې له والي ګلاب منګل سره کتلی ول. د پولند سرپرست ولسمشر هم پرون غرمه کابل ته ورسید او په ارکی له ښاغلي کرزي سره وکتل. د افغانستان د جمهور ریاست له مطبوعاتي اعلامې سره سم برونسلاو کامروسکي د دې سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره د نورو کتنو پروګرام هم لري. د ولسمشر کرزي ته وویل چې هیواد یې ځان ژمن بولي چې حتی که پولندي ځواکونه له افغانستان ووتل بیا به هم پولند له دې هیواد سره هر راز اقتصادي مرستې جاري ساتي. ښاغلي کامروسکي دا هم وویل چې پولند تیار دی چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په را ایستلو کې پانګونه وکړي. کامروس کې د پولند په وروستیو انتخاباتو کې یو له دوو مخکښو کاندیدانو څخه وو، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې هیڅ کاندید نه دی بریالی شوی چې غوڅ اکثریت ترلاسه کړي. د پولند د ولسمشر د انتخاباتو بل پړاو به په جولای کې ترسره شي. پولند په افغانستان کې شاوخوا 2500 سرتیری لري چې په غزنی کې ځای پر ځای دي.
ملګری ملتونه وایي لشتلج یو میلیون کسان په افغانستان کې اوس په مخدرو موادو روږدي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو تازه سرویش کار کوي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په مخدرو موادو د روږدو کسانو شمیر 15% زیات شوی. په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو سروي څرګندوي چې لشتلج 3.5 لک افغانان اوس هیروین او چرس څکوي. د دې مسلې نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو خبریاله زکی غیاسی په رپورت کې وړاندې کړي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال انجینیر ابراهیم اسهر وویل نوې تر سره شوې سروې ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله د نشې توکو د روغ د کسانو په شمیر کې خورا زیاتوالی راغلی او افغان دولت یې د درملنې توان هم نه لري.
نتایج سروې کې
د نشې توکو د روغ کسانو په اړه سروې ښیي چې د روغ کسانو شمیره 1 میلیون دی چې په هغه کې له 15 کلو څخه نیولې تر 35 کلونو پورې کسان شامل دي. دا سروې د روغ کسانو په شمیر کې د تیرو سروېګانو په پرتله دوه برابره زیاتوالی شي. دا نه یوازې د روغتیا لپاره ډېر مضر ده، بلکې زموږ په کمزور اقتصاد هم ناوړه اغیزه لري.
تاثیرات بسیار عمیق و ژور داره.
دغه رپورت چې په افغانستان کې د روغدو کسان د شمیر د معلومولو لپاره چمتو شوی، په نشې توکو د روغدو کېدلو لاملونو ته هم پکې اشاره شوې ده. په رپورت کې راغلي دي چې افغانستان ته د سیمې له هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو راوړل، لا ګاونډي هیوادونو څخه د روغدو افغانانو راتګ او په هیواد کې د روغتیا اسانتیاو نشټوالی د روغدو کېدلو اصلي لاملونه دي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر ضد ادارې استاذ ساره والر وویل که څه هم چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت سروې لپاره مساعده نه و، خو له دې سره سره دغه سروې په ټول افغانستان کې شوې. اغلی والر وایي په دې سروې کې روښانه شو چې په افغانستان کې په سلو کې درې ښځې هم په نشې توکو روږدي دي. نوموړی په افغانستان کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه هم وکړه. دا وایي په افغانستان کې د UNODC یا د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشې کو فرصت مبارزه اداره په دې هیواد کې د روغدو کسانو د شمیر په اړه پکلکه اندېښنه کوي. په لومړي پړاو کې باید په دې هیواد کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره مرکزونه جوړ شي او وروسته د خلک د نشې توکو د زیانونو په اړه وپوهول شي او کورنۍ ته وویل شي چې ماشومان ته د تریاک نه ورکوي. چارواکي وایي په افغانستان کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره چې شمیر یې مخ په زیاتېدو دی، د کابل په جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې به د مرستې وړاندیز هم وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د ازادي رادیو په دې پښتو خبری مجله کې به ورسره تاسو ته د افغانستان پر حالات او د غرب په څو معتبرو رسپانو کې خبرې شوې تبصرې هم وړاندې شي. او اوس هم په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته.
The
د بریتانیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دوی خاص استازي په وجدي رخصتې دي او دا په داسې حال کې چې رپورټونه وایي د ډیپلوماټ په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د ستراتیژي پر سر د ناتو او امریکا له چارواکو سره اختلافات درلودل استعفا یې کړې ده. چارواکي وایي ټاکل شوی چې په کندهار کې عملیات د سرطان په میاشت کې پیل او د روان کال تر پایه ادامه پیدا کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي لږ تر لږه 1 میلیون افغانان په مخدرو موادو روږدي دي. جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې پرون د پولنډ له سرپرست جمهور رئیس او د دنمارک له صدر اعظم سره ولیدل او له افغانستان سره یې د دغو دواړو هیوادونو پر مرستو خبرې وکړې. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 60 تنه مړه او زخمیان شول. په کونړ کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي ښځه وه. د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې د چاودنې د پلان په جوړولو تورن پاکستانی ول اصل فیصل شهزاد په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلودو باندې اقرار وکړ. او د فرانسې حکومت وايي په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د دوی فوټبالیستانو روحیه له لاسه ورکړې. او اوس هم راځو د افغانستان او سیمه مربوط حالاتو ته. د افغانستان د پرتبات ځینې نور رپورټونه هم لرو، خو اول به یو څو سیمه ییز مسایل وړاندې کړو. د ناتو ځواکونه وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې مخنیوي وکړي. د ناتو ځواکونو که څه هم په خاص ډول د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ایران ته ځانګړې اشاره شوې ده او ویل کېږي چې دغه هیواد په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. په دې ارتباط مخکې هم رپورټونه خپاره شوي وو دا چې د ناتو چارواکي اوس په افغانستان کې په دې ارتباط څه نظر لري. له کابل باید حمید مومند په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو وایان جنرال جوزف بلاټ چې له ازادې راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې، وویل چې دوی په ځانګړې ډول د ایران لخوا طالبانو ته د روزنې د ورکولو او مالی ملاتړ په برخه کې مهم شواهد په لاس کې لري. جنرال بلاټ که څه هم د کوم ځانګړې اقدام یادونه ونه کړه، خو ویل چې دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو لاسوهنو مخنیوی وکړي. دی وایي موږ اړ یو هغه سلنه نږدې وسارو چې په دې سیمه کې پیښیږي. د ایساف اړخه زه غواړم تاسو ته دا ډاډ درکړم چې موږ په افغانستان کې دننه د دا ډول فعالیتونو د کشفولو او د وسلوالو په خلاف د مبارزې لپاره که د هر چا لخوا ملاتړ کېږي له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو. جنرال بلاټ وویل چې دوی له پاکستان سره په ګډه پوله د شتو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره له پاکستاني لوري سره یو درې اړخیز میکانیزم لري چې د ده په وینا تر ډېره ګټور ثابت شوی ده. جنرال بلاټ د ایران د لاسوهنو په اړه د څرګندونې په داسې حال کې بیا تکرار کړی چې افغان مشرانو به تر دې دمه په دې اړه هېڅ ډول تبصره نه ده کړې. له بل لوري افغان کتونکو بعد افغانستان روان حالت د ګاونډیو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د جنگ د ډګر په توګه تعریفوي. افغان کتونکو جنرال امر الله امان په دې نظر ده تر هغه چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې د سیمې او ګاونډ هیوادونو راخکل نکړي شي د لاسوهنې نشي بندېدل.
هر هغه ستراتیژي چې د نړیوال ټولنې په پاک قلم لاندې جوړیږي او واقعا د تروریزم په حق لبانې دوی د مبارزې په خاطر ته افغانستان ته رابانګلي دي، دلته په دغه مبارزه کې باید دغه منطقه شریکه شي. که نه شریکېږي دوی شخصي اغراض اهداف په دې ستراتیژي کې وي، بیا نو همسایګان لاس ځینې نه کښېني او هغوی عملا دغسې منفي حرکتونه باید وکړي.
جنرال بلاټ هم تقریبا ورته نظر لري او وایي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې د راوستلو لپاره ټولو هڅو ته باید په سیمه ییزه کچه وکتل شي او د ګاونډو هیوادونو ګټه او فعالیتونه په سمه توګه وسارل شي.
و مو ورېدل چې په افغانستان کې مشته ناټوپ مشر د ایساف ځواکونو یو ور بیا ویلي چې طالبانو ته د ګاونډو هیوادونو په تیر بیا د ایران پوځي ملاتړ په اړه دوی کره شواهد لري او هڅه کوي چې د دغه مخنیوي وکړي. یو تازه څېړنه څرګندوي چې پاکستان لا هم د افغان طالبانو له ملاتړ لاس نه دی اخیستی. د ایران تحقیقاتي موسسې په یوه تازه رپورټ کې ویل شوي چې له سختدریزو ډلو سره د پاکستان روابطو د امریکا او د پاکستان منتخب حکومت ته خطرونه پیش کړي دي. د دغې موضوع جزئیات په عصمت څاروان وړاندې کړي.
ران تحقیقاتی موسسه په خپل تازه راپور کې وایي چې په امریکا کې د تروریستي دسیسو زیاتوالی د پاکستان د حکومت ناکامي شي، ځکه چې دا حکومت نه دی توانېدلی چې په خپله خاوره کې د یاغي ډلو مخه ونیسي. د ران موسسې په وینا په امریکا کې د تروریستي دسیسو ریښه په پاکستان کې وي. د راند راپور په یو برخه کې ویل شوی د می د میاشتې په لومړۍ نیټه د نیویارک په ټایمز څلور لاري کې د بمبي حمله ناکامه هڅه د دې یوه بیلګه ده چې په پاکستان کې سخت دریځې ډلې له دې هېواده ډېر لرې تروریزم صادرولی شي. ران موسسه هم در ازوی امریکا چې د میلیارډونو ډالرو مرستې په وړاندې له پاکستانه د څه شي هیله لرله هغه له دې اتمي هېواده نه ده ترلاسه کړې. د ران تحقیقاتي موسسې د راپور لیکوال سید جونز او د جورج ټاون پوهنتون څېړونکی کریستین فیروای امریکا باید تر هغه وخته پورې پاکستان ته مرستې ورنکړي چې دغه هېواد د تروریستانو په مخنیوي کې مؤثره ګام نه وي اخیستی. راند یو غیر حکومتي تحقیقاتي موسسه ده چې د امریکا د دفاع وزارت له لوري تمویل کیږي. د دې موسسې د راپور په دوام کې ویل شوي چې امریکا له سخت دریځو ډلو سره د پاکستان د اړیکو د پرې کولو لپاره د دغه هېواد په هڅولو کې محدود پرمختګ کړی. په راپور کې د دې یادونه شوي چې پاکستان څنګه د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره د امریکا هدفونه پر مخ وړي او ځینې وخت یې د امریکا ګټې تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د ران موسسې د راپور له مخې ګڼ شمېر امریکایي مشران په دې باور دي چې په پاکستان کې امریکایي ضد احساسات ډېر دي او ورسره په یو وخت د یاغیانو پر ضد د پاکستان د حکومت له مبارزې سره ولسي ملاتړ کم دی. ران وایي امریکا باید پر پاکستان تکیه وکړي او په عین حال کې د افغانستان د جګړې لپاره د اکمالاتو او تدارکاتو لپاره د پاکستان پر ځای پر نورو ترانزیتي لارو فکر وکړي. د دې موسسې په وینا شایي یوه لار ایران وي. ایران او امریکا له تیرو درو لسیزو راهیسې له یو بل سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري، خو تهران په 2023 کال په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته ژمنه وکړه چې له افغانستان سره مرسته کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نیویارک په ټایمز سلولاره کې د چاودنې د پلان په جوړولو تورن پاکستانی ول اصله فیصل شهزاد په تروریستي فعالیتونو کې په لاس ترلودو اقرار وکړ. فیصل شهزاد تیر کال د امریکا تابعیت ترلاسه کړی و. د په وسلو ګرځولو هم دراز په لسو مواردو کې له تروریستي فعالیتونو سره په ارتباط تورن شوی و او پرونې د نیویارک په یوه محکمه کې اقرار وکړ. شهزاد دیش کلندې او پر ځان لسوړه لګیدلی تورنه یې منلی دی. د په عمر قید محکومېدلای شي. پر پاکستانی ولس لا فیصل شهزاد تور لګیدلی و چې خام چاډیدونکو مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړیو او د منهټن په لوی چوک ټایمز سکوير کې د چاودنې لپاره درولای و. د دوی ورځې وروسته تر دغه پیښې ونیول سو. شهزاد پرون په محکمه کې د خپل جرم ترمنلو وروسته د افراطي اسلامي ډلو لخوا پر امریکا د نورو حملو خبرداري ورکړ.
د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
د فوټبال د نړیوال کپ لپاره په مسابقو کې نن د نایجیریا او جنوبي کوریا، یونان او ارجنټاین، مکسیکو او یوروګوای او د فرانسې او جنوبي افریقا لوبې دي. د فرانسې حکومت ویلي په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د دوی فوټبالستانو کړو په نړۍ کې دغه هیواد تصویر بد کړی. د فرانسې د سپورت وزیر پرون په جنوبي افریقا کې له خپل ټیم سره وکتل او وروسته یې خبر اعلان ته وویل چې د فرانسې فوټبال له روحي پلوه له بحران سره مخامخ دی. د دې په وینا په تیر لوبه کې شونه ځلیدل او له لوبې د دوی د وتکړه فوټبالیست نیکولاس انیلکا وتلو له روحي پلوه د دوی ټیم ته سخته ضربه ورکړه.
جې دونک اډیکې او کور دون رېنیون د ترافای پی دون پریز د
دا وایي ماچم ته په وینا کې ول چې د فرانسې فوټبال روحن ځپل سوی د دې لپاره نه چې دوی ولوبه وبایلل بلکې د دې لپاره چې دا یو روحي بحران دی. د فرانسې ټیم تیرونه 2-0 په وړاندې مکسیکو ته لوبه وروبایلله او له دې سره جوخت د ټیم یو عمده غړی انیلکا خپل کوچ ریمون دومینیک ته د سپکاوي په خاطر له لوبه وایستل سو. له دې سره په اعتراض کې د فرانسې ټیم د اکشن به پرځ په تمرینونو کې له برخې اخیستو هم انکار وکړ. فرانسې نن له جنوبي افریقا سره لوبه لري. دا د فوټبال د نړیوال جام روانو مسابقو بل دورته د فرانسې لپاره یوازنی چانس بلل کیږي. د فرانسې د ټیم کوچ ویلی شاید دوی د ډلې یو شمېر اومده غړي په نننې لوبه کې حتی برخه وانخلي.
ا
برته راځو د افغانستان په ارتباط رپورټونو او خبرونو ته. د غرب څو متبرو رسپانو کې به د افغانستان پر حالاتو د خبرو شو یو تفسیرو جزئیات نوریاس نوری وړاندې کړي.
ولې په افغانستان کې ورستۍ لوبه دومره پیچلې کیږي؟ دا د وال سټریټ ژورنال رسپانې د مقالې عنوان دی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونو ته په اشاره لیکي. راتلونکي کال به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي، ناتو به هم بالاخره له دې هېواده ووزي او په راتلونکي کې به له طالبانو سره خبرې پیل شي. د ورسپانې په وینا، ناتو په اوس وخت کې د همدې ورستنۍ لوبې په پلان کار کوي. په دې معنی مخکې له دې چې له طالبانو سره خبرې پیل شي، غواړي هغوی اول کمزوري او له کندهاره یې لرې کړي. خو وال سټریټ ژورنال په یو مبهم ډول لیکي چې دا روښانه نه ده چې دغه وروستۍ لوبه به په څه ډول ترسره کیږي. ورسپانې په کندهار کې د پراخو پوځي عملیاتو په اړه لیکلي چې د ملکي کسانو د ساتنې په برخه کې اندېښنو ته په پام سره ښایي دا عملیات له سګنی منی مخکې پیل نه شي. واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې جګړې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. د ورسپانې په وینا، سره له دې چې په افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه قمندانانو او نورو چارواکو د دغې جګړې د پرمختګ په اړه تېرې اونۍ د امریکا کانګرس ته راپور ورکړ، د امریکا د اردو په مختلفو کړیو کې د دغې جګړې د بریالیتوب په اړه شکونه پیدا شوي دي. واشنگتن ټایمز د استخباراتي معلوماتو په حواله لیکلي چې پوځي قمندانان تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د کامیابۍ یو راز پیدا کړي. ورسپانې دا هم واضح کړی چې بهرني پوځیان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د پښتنو قومونو مشران دې ته وهڅوي چې له طالبانو سره له خواخوږۍ لاس واخلي او د حامد کرزي له حکومت سره یوځای شي. که پاچا شوې د تیلو لپاره نه، بلکې د معدني فلزاتو لپاره برمه وه، دا هغه سرلیک دی چې بریتانوي ټایمز ورسپانې د افغانستان په اړه د یوې مقالې لپاره غوره کړی دی. ټایمز لومړی افغانستان د ځمکې پر سر دوزخ یاد کړی چې له لغړو غرونو ګړنګونو ډک دی او جګړه ماران او د مخدره موادو کاروباریان پکې په فعالیت بوخت دي. د ټایمز په وینا، هیڅ شی په افغانستان کې په ښه حالت کې نه دی. خو ورسپانه یوه بله خبره هم کوي. د امریکا د حکومت د هغې خبرې یادونه کوي چې افغانستان یې له رنځه ډک نه، بلکې له ګنجه ډک هیواد بللی دی. د ټایمز له دې لیکنې سره سم په واشنگتن کې چارواکي وایي چې د افغانستان تر ورانیو لاندې د مدني موادو لکه سرو او سپینو زرو، مسو، اوسپنې او داسې نورو فلزاتو شتمني پټه ده چې ارزښت یې میلیارډونه ډالر اټکل شوی دی. داسې فلزات چې په ډېرو پرمختللو وسایلو لکه فضایي ټیلیسکوپونو او داسې نورو شیانو کې ترې کار اخیستلی کېدای شي. ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر اومت هیلو د اعتقال ستونزې سره لاس او ګریوان دی، په واشنگتن کې پالیسي جوړوونکي جیوپولیټیکي طرحې جوړوي چې په افغانستان کې پر عجیبو غریبو فلزاتو پر اعتقا کولو ټینګار کوي.
او راځو د کونړ له شیګل ولسوالۍ څخه رپورټ راخلو چې په دغه ولسوالۍ کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شل تنه مړه او زخمیان دي، البته د چارواکو په وینا. په کونړ کې امنیتي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي شه ده. د دغه مسلې جزئیات به د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وړاندې کړي.
د کونړونو والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د شلتن پر پل نړیوالو ځواکونو او ملي پولیسو ګډه تلاشي کوله چې د تلاشۍ ځای ته یو ښځه چې په بورکه کې پټه وه راورسېده او ځان پورې تړل شوي چاودیدونکي توکي وچول.
بدبختانه چې دا په کونړ ولایت کې، زه فکر کوم په دې دوو کالو کې دا لومړی ځل و چې داسې واقع شوې ده. بند شپاړس کسان په دې انتحاري کې زخمیان شوي دي چې د دې جملې نه اته کسان د ماشومان دي، په دې کې د ترافیکو او څلور کسان زخمیان شوي دي.
په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ځانمرګې برید له امله څلور بهرني سرتیري ټپیان شوي او د درملنې دپاره روغتون ته رسول شوي دي. په خبر پاڼه کې د ټپي شوو سرتیرو د روغتیایي حالت او د هغوی د پیژندګلوۍ په اړه څه نه دي ویل شوي. د سیمې دوه تنو اوسېدونکو چې جامې د ټپیانو په وینو سرې وي د شوي برید په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
وګوره دا ماشومان ته په خپله بانی واړه واړه بچي به مونږ وژني، خو زه څه به م کړي، یا به م چا سره بد کړي یا ښه یا بد. دې ماشومان چې راتنه هواته د لراړو دي اوس بد
پاکستان تربیه کوي او پاکستان راړی او پاکستان هم دی او پاکستان هم دی وژني. نه زنانه ته ګوري، نه ماشوم ته ګوري، نه عسکر ته ګوري. او به دغه راغلی او دغه تربیه کړي دي زمونږ دپاره راړی. دلته مونږ کومک هم ورسه کوو، دلته مونږ مواد هم زمونږ حکومت ورکوي. د هغې د پاس هم دغه په زنانه او په ماشومانو او په عسکرو باندې به مونږ الوځو. دا بد کار دی، دا په مسلمانۍ کې نشته دا کار. پیسې کنه په انګریز نه کوي، په بل څه په مونږ مسلمانانو.
طالب وایي ذبیح الله مجاهد پر تلیفون ازادي راډیو ته داوا وکړه چې ځانمرګ برید د کونړ یوې اوسیدونکې میرمن ترسره کړې چې په ترس کې له لسو زیاتو کورنیو او بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د دې خبری مجلې مو نورې څو محدودې ثانیه پاتې دي. بل پښتو خبرونه مو د سهار پاته بجې پیلېږي. تر هغو ملیحه احراری خبرونه وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 دقیقه است. نخست از همه توجه شنوندگان گرامی را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می کنم. نماینده خاص برتانیا برای افغانستان و پاکستان به خاطر اختلافاتش با مقامهای آمریکایی و ناتو در استراتژی افغانستان از سمت خود استفاده است. یک بررسی ملل متحد میگوید در افغانستان شمار معتادان به مواد مخدر در 5 سال اخیر 75% افزایش یافته است. مرد پاکستانی که متهم به تلاش برای تنظیم انفجار بمبگذاری شده در نیویورک بود اتهامات مربوط به تروریسم را پذیرفت. ایران از مخالفان در افغانستان حمایت میکند. آیسف میگوید شواهد موثق در دست است. در حمله نظامیان در حوالی یک منطقه ازبک نشین 2 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. و رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف برای سفر 3 روزه به ایالات متحده آمریکا می رود. بستاب رویدات های افغانستان در مطبوعات غرب را هم می شنوید. ما را همراهی کنید و نخست آغاز می کنیم از گزارش ها. نماینده خاص برتانیا برای افغانستان و پاکستان به خاطر اختلافاتش با مقام های امریکایی و ناتو در استراتژی امریکا در افغانستان از سمت خود استفاده داد. یک بررسی ملل متحد می گوید در افغانستان شمار معتادان با مواد مخدر در 5 سال اخیر 75% افزایش شفته است. این گزارش رو بعداً دنبال میکنیم. اما برتانیا اعلام کرد که نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان برای یک رخصتی دراز مدت میرود. این نماینده برتانیا در افغانستان به دلیل اختلافش با مقامات آمریکایی روی استراتژی افغانستان از پست خود کنار رفت. اقدام برتانیا در حال صورت میگیرد که نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم به جنوب افغانستان رفته است و در این حال از فرستادن یک هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به افغانستان هم خبر داده شده است. تمامی تحولات در روزی صورت گرفت که 10 عسکر خارجی ظرف 24 ساعت گذشته در افغانستان کشته شدند. جزئیات همه اینها از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه بریتانیا میگوید شرارد کاوپر کولز نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان که پارسال به این مقام گماشته شده بود و پیش از این سفیر بریتانیا در کابل بود، رخصتی هایش را تا خزان امسال تمدید میکند. این وزارت نگفته که چرا کاوپر کولز در شرایط فعلی افغانستان اقدام به تمدید رخصتی کرده است. اما روزنامه بریتانیایی گاردین پیش از این گزارش داده بود که نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان با مقامات آمریکایی و ناتو به خاطر باورهایش در خصوص ماموریت افغانستان برخورد کرده است. به نوشته روزنامه، کاوپر کولز به این باور بوده که تلاش‌ها برای مبارزه با شورشیان در افغانستان به سوی ناکامی روان است و باید گفتگو با طالبان در اولویت قرار داده شود. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که کاوپر کولز به صورت موقتی با کارین پیرز، رئیس بخش جنوب آسیا و افغانستان در این وزارت تعویض خواهد شد. شرارد کاوپر کولز از سوی حزب کارگر بریتانیا در ماه فوریه امسال به این مقام گماشته شده بود و وظیفه داشت تا پالیسی آمریکا و سایر کشورها با افغانستان و پاکستان را هماهنگ کند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید این مقام آن کشور که 3 سال را در افغانستان سپری کرده نیاز دارد تا به یک رخصتی درازمدت به دبی برود. این اقدام بریتانیا در حال صورت می‌گیرد که ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم وارد جنوب افغانستان شده تا پیشرفت‌ها را در این مناطق جایی که زادگاه طالبان به حساب می‌آید از نزدیک ملاحظه کند. او در قندهار در کنفرانس ایجاد همکاری‌ها شرکت کرد. این کنفرانس که به هدف تقویت ادارات دولتی و ایجاد روحیه بیشتر همکاری میان ادارات دولتی و مردم راه اندازی شده بود، با تأکید بر ضرورت تقویت ادارات محلی به کار خود پایان داد. در این حال مقامات آمریکایی گفتند که ریچارد هولبروک در عین روز به ولسوالی مرجع ولایت المن سفر داشت و بعض تیراندازی های در آنجا صورت گرفت. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گزارش ها را رد کرد که گویا تیاره هولبروک توسط شورشیان هدف قرار گرفته است. پیش از این شبکه خبری ای بی سی گزارش داده بود که طالبان مسلح میخواستند تا تیاره هولبروک را سقوط بدهند. هولبروک میخواست تا بعد دنبال عملیات نظامی در مارجا پیشرفت‌ها را از نزدیک ببیند. سفر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به جنوب کشور درست در روز صورت گرفت که 10 تن از عساکر خارجی در 24 ساعت در این کشور کشته شدند. تنها در سقوط یک هلیکوپتر این نیروها در جنوب افغانستان 3 عسکر استرالیایی و یک آمریکایی کشته شدند. در این روز تعداد تلفات نیروهای بریتانیایی در افغانستان به 300 تن رسید، زیرا یک عسکر این کشور با 5 تن دیگر در نتیجه حوادث جداگانه کشته شدند. ماه جون که تعداد تلفات نیروهای بین المللی را در افغانستان به 64 تن بالا برده، خونین ترین ماه از آغاز حضور نظامی آمریکا و متحدینش در افغانستان خوانده شده است. هفته گذشته ریچارد باریت، یک مقام سازمان ملل متحد که فعالیت طالبان و القاعده را بررسی می کند، گفت که دستیابی آمریکا به اهدافش در افغانستان خیلی مشکل به نظر می رسد. سازمان ملل هیئت حقیقت‌یاب را دیروز به افغانستان اعزام کرد که در ترکیب آن دیپلمات‌های این سازمان شاملند. سفر این هیئت در آستانه مناظره‌ای که قرار است در همین ماه در مقر سازمان ملل برگزار شود صورت می‌گیرد. با وجود اقدام‌های سازمان ملل متحد، سرمنشی این سازمان بانکیمون اخیراً گفت که بنابر شواهد موجود، طالبان می‌خواهند تا کارمندان خارجی این سازمان را در افغانستان هدف قرار دهند و به همین خاطر ملل متحد تعداد از کارمندان خارجی‌اش را از این کشور بیرون می‌کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات ایساف در افغانستان بار دیگر تاکید کردند که اسناد و شواهد موثقی را در اختیار دارند که حمایت نظامی ایران از مخالفان مسلح دولت در افغانستان را به ثبوت می‌رساند. به گفته مقامات ناتو، به مخالفان دولت افغانستان به طور منظم از سوی ایران آموزش‌های نظامی داده می‌شود و به آنان اسلحه فراهم می‌گردد. اما ایران پیوسته همچو اتهامات را رد کرده و می‌گوید با مخالفان دولت افغانستان هیچ نوع همکاری ندارد. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در میان نگرانی ها به خاطر احتمال گسترش دامنه خشونت ها در تابستان سال آینده در افغانستان، نیروهای ناتو در تلاش هستند دست برخی از کشورهای همسایه افغانستان را از حمایت مالی و نظامی مخالفین مسلح دولت این کشور کوتاه کنند. گزارش های اخیر نشان می دهد که ایران و پاکستان، دو کشور همسایه افغانستان، در بخش حمایت نظامی و مالی از مخالفین مسلح دولت افغانستان دست دارند. جنرال جوزف بلاد، سخنگوی نیروهای ایساف در افغانستان، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی یک بار دیگر تأکید نمود که آنان در خصوص حمایت ایران از مخالفین مسلح دولت این کشور اسناد و شواهد موثق در اختیار دارند. هرچند آقای بلاتز از اقدام مشخصی در این زمینه یاد نکرد، اما وی گفت که در همکاری با نیروهای افغان تلاش می‌کنند مانع چنین فعالیت‌های ایران شوند.
ما مجبور هستیم آنچه که در منطقه واقع می شود از نزدیک بررسی کنیم. به نمایندگی از ایساف می خواهم به شما اطمینان بدهم که در بخش کشف همچو فعالیت ها که از سوی هر کسی در داخل افغانستان صورت می گیرد، به طور مشترک با نیروهای افغان کار خواهیم کرد.
سخنگوی ایساف همچنان گفت آنان به طور مشترک با پاکستان به خاطر مبارزه با تهدیدات در مرزهای مشترک میان افغانستان و پاکستان میکانیزم سه جانبه دارند که به گفته وی این ابتکار مؤثر ثابت شده است. در این حال شماری از کارشناسان افغان با انتقاد از استراتژی موجود در افغانستان میگویند تا زمانی که کشورهای همسایه افغانستان در مبارزه جاری با تروریسم در این کشور شامل نشوند، دست درازی های کشورهای مثل ایران در امور افغانستان متوقف نخواهد شد. جنرال امرالله امان، یکی از این کارشناسان:
نه تنها که ایران، بلکه منطقه اینجا درگیر با جامعه جهانی و در موضوع عدم امنیت افغانستان دست بلند داره. اهداف روشن نیست، در استراتژی افغانستان اهداف روشن نیست. اگر اهداف روشن شود و در استراتژی که در افغانستان جامعه جهانی داره منطقه خود را ببینه، ما گمان میکنیم که یگانه راه حلش اینمی خواهد بود.
رادیو آزادی. 7:39 ادامه گزارش ها در مجله خبری رادیو آزادی. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تعدادی از کارمندان خارجیش را از افغانستان بیرون میکند. گفته می شود که سازمان ملل متحد در حال حاضر با کمبود کارمند در افغانستان روبروست. این سازمان در حال برای خروج کارمندانش نیت کرده است که گفته می شود مخالفان مسلح دولت افغانستان می خواهند کارمندان خارجی سازمان ملل متحد را هدف حملات قرار دهند. گزارش داریم از فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی که در مصاحبه با سخنگوی دفتر یونما در کابل تهیه کرده است و این مصاحبه با صدای سخنگوی دفتر یونما آغاز می شود.
با در نظر داشت اوضاع امنیتی یا ناامنی که پیشبینی شده و با وجود ناامنی که ادامه داره، و همچنان با در نظر داشت که سال گذشته بالای یکی از میمانخانه‌های سازمان ملل متحد یک حمله صورت گرفت، مطابق با سازمان ملل متحد تدابیر جدید امنیتی را روی دست گرفت تا اینکه از طریق تدابیر بتانه برای کارمندان خود محلات امن بودباش یا بگیم محلات مسکون بودباش فراهم بسازد تا این کارمندان بتانن از طریق کار خود ادامه بدن. یک مسئله دیگر هم باید به نظر داشته باشیم که چون تعداد محلات امن در این مرحله محدود است،
بله،
از این خاطر سازمان ملل متحد به این تصمیم گرفته که یک تعداد از کارمندان بین المللی خش به صورت موقت نقل مکان بده به بیرون از افغانستان.
جناب سالارزی، به طور مشخص چه تهدیدی وجود داشت که سازمان ملل به این مسئله اقدام نمود که کارمندان خود به یک مملکت دیگه تبدیل بکنه؟
اصول اطمینان از اینکه ما از محل بودباش امن به اندازه کافی به خاطر با کارمندای خود داشته باشیم، چون همون مسئولیت و محافظت کارمندای ما در قدم اول بر ما قرار داره.
بله.
و باز هم ما میخواییم میره بگیم که چون این کارمندا میتونن کار خود از فاصله دور انجام بده، اینا به بیرون از کشور فرستاده میشن و البته به صورت معقد، و به جای از اینا کسایی که جدیدا استخدام شده دوباره به افغانستان میان و به کارهای حیاتی تر و کارهای بشری بیشتر ادامه خواهد دادن.
اینا از افغانستان به کجا میرن اینا؟
قسمی که شما در گزارش خود فرمایشی سازمان ملل هم دیدین به کشور کویت انتقال خواهد داشتن. و همچنان یک مسئله مهم دیگه که در این گزارشی که از جانب خود فرمانشی ملل متحد به شورای امنیت پیش شده اوی است که او فرستادن یک پیام قوی از تعهد درازمدت سازمان ملل برای مردم افغانستان و همچنان به خاطر کار برای صلح در این کشور است. سازمان ملل متحد تعداد کارمندان خود کم نه، بلکه مردم جدید به افغانستان میاره.
سخنگوی دفتر ملل متحد در کابل بود با موضوع خروج برخی از کارمندان ملل متحد از افغانستان به دلایل امنیتی. و اما یک بررسی ملل متحد که تازه پخش شده نشان می‌دهد که در افغانستان شمار معتادان به مواد مخدر در 5 سال اخیر 75% افزایش یافته است و در این حال شمار استفاده کنندگان از مواد غیر قانونی به 1,000,000 نفر می‌رسد. گزارش سازمان ملل متحد می‌گوید شمار معتادان به هروئین و تریاک در افغانستان در سال گذشته به 350,000 نفر رسیده است. مقامات سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر دیروز در کابل در کنفرانس خبری در این مورد و در رابطه با راه‌های جلوگیری از افزایش هرچی بیشتر اعتیاد به مواد مخدر در کابل توضیحات دادند. ستاره فروخ از این کنفرانس خبری گزارش دارد که با صدای معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر آغاز می شود.
نتایج سروی که دو اطور آمده که تقریبا 1,000,000 شهروندان افغان ما داخل سنین 15 تا 64 معتاد هستند، یعنی در تناسب با ارقام جهانی ای دو برابر است. این که نه تنها ضربه بسیار محکم به صحت آن میزنه، بلکه در اقتصاد ضعیف ما تاثیرات بسیار عمیق و ژرف دارد.
این سروی سال گذشته با وسیله وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر و صحت عامه افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اجرا شده است. در گزارشی که به اساس این سروی تهیه شده آمده است که رقم اعتیاد در میان افراد پلیس و محبوسین در افغانستان نیز در سطح بلند قرار دارد. سارا والر نماینده این اداره گفت از جمله 1,000,000 معتاد در افغانستان 110,600 تن آنان زنانند. وی ابراز امیدواری نمود که با نشر این گزارش توجه جامعه جهانی در خصوص موجودیت رقم بلند اعتیاد در افغانستان جلب شود و با حکومت افغانستان در راستای جلوگیری از آن و تداوی معتادین همکاری بکند. خانم سارا به ادامه افزود:
UNODC یا اداره مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل در رابطه به شمار معتادان در افغانستان نهایت نگران است. در قدم نخست باید مراکز تداوی معتادان در این کشور افزایش یابد و سپس برنامه‌های آگاهی به مردم در مورد اضرار مواد مخدر به اجرا گذاشته و به خانواده‌ها فهمانده شود که دادن تریاک به اطفالشان به آینده این کودکان خوب نیست و نباید این کار را بکنند.
ادامه بیشتر از 3 دهه جنگ در افغانستان و مهاجرت های افغان ها به کشورهای همسایه، عدم دسترسی مردم به خدمات صحی از عوامل عمده احتیاط در افغانستان به حساب می آید. انتقاد های از دولت افغانستان می شود که طی سال های اخیر با وجود کمک های بیشتر بین المللی نتوانسته جلوی افزایش رقم معتادین را بگیرد و در این حال گام های مثمر را در زمینه تداوی معتادین بردارد. اما دولت افغانستان می گوید تا حد امکانات دست داشته تلاش‌های را در این راستا انجام داده است.
سرخط خبرها. نماینده خاص برتانیا برای افغانستان و پاکستان به خاطر اختلافاتش با مقام‌های آمریکایی و ناتو در استراتژی افغانستان از سمت خود استفاده داد. یک بررسی ملل متحد میگوید در افغانستان شمار معتادان به مواد مخدر در 5 سال اخیر 75% افزایش یافته است. مرد پاکستانی که متهم به تلاش برای تنظیم انفجار بم جاگذاری شده در نیویورک بود، اتهامات مربوط به تروریسم را پذیرفت. دو در حمله نظامیان در حوالی یک منطقه ازبک نشین 2 نفر کشته و 17 نفر دیگر در قرقیزستان زخمی شدند. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. بیشتر از 1000 نفر از سربازان پلیس پس از سپری کردن یک دوره آموزشی در کابل اسناد فراغت را از اکادمی پلیس به دست آوردند. این سربازان در جریان 6 ماه آموزش در مورد مسائل مختلف وابسته به فعالیت های نیروهای امنیتی آگاهی حاصل کردند. سرپرست وزارت داخله افغانستان دیروز در مراسم فراغت این سربازان گفت کارهای عملی در صفای پلیس از همین حالا برای این فارغان آغاز شده و آنان در مرکز و ولایات با وظایف مختلف گماشته خواهند شد. در همین حال تیم پروژه پلیسی آلمان میگوید که به هدف پیشرفت هرچی بهتر کارهای این اداره در خصوص کمک به نیروهای امنیتی افغانستان قرار است اعضای خود را در افغانستان افزایش دهد. منیژه دیوا از کابل گزارش میدهد.
در پاسخ به نگرانی هایی که در مورد توانایی های نیروهای پلیس در افغانستان وجود دارد، مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که پلیس افغانستان توانایی دفع تهدیدهای گوناگون را در کشور داراست. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان در محفل اعطای اسناد فراغت به بیشتر از 1000 پلیس آموزش دیده در یک دوره 6 ماه در اکادمی پلیس کابل گفتند پلیس امروز افغانستان آموزش‌های مسلکی دیده و تجهیزات پیشرفته را در اختیار دارند. مونین منگل سرپرست وزارت امور داخله میگوید در حال حاضر پلیس افغانستان دارای توانایی خوبی است.
ما پلیسی داریم که با مقابل تهدیدهایی که موجود است میتونه که به شکل خوب او تهدیدها را دفع کنه. در پالوی ازی یک قسمت کارهای ما را انتقال مسئولیت به افغانها که در کنفرانس کابل به تصویب خواهد رسید ایر تشکیل خواهد کرد.
در میان فارغ شده ها از اکادمی پلیس کابل 4 دختر نیز سند فراغت به دست آوردند. در همین حال تیم پروژه پلیس آلمان که بر اساس گزارش ها از سال 2002 در بخش آموزش و پلیس ملی افغانستان همکاری می کند می گوید که به منظور پیشرفت هرچی بیشتر کارها و افزایش توانایی های پلیس تعداد آموزگاران خود را در افغانستان افزایش می دهد. بترون ولزنگ یک تن از مسئولان تیم پروژه پلیس آلمان میگوید قرار است در آینده نزدیک کورس‌های آموزشی را برای پلیس در کابل و ولایات راه اندازی نمایند.
ما از سال 2002 به این طرف در اکادمی پلیس کار میکنیم. میخواهیم اعضای تیم خود را افزایش دهیم تا کارهای ما خوبتر به پیش برود. ما همکاری خود را نه تنها با اکادمی پلیس بلکه با وزارت داخله نیز ادامه خواهیم داد. قرار است یک کورس عالی افسران در کابل افتتاح نماییم و در آینده برای قماندانان ولایات کورس های نیز دایر خواهیم کرد.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند پلیس ملی افغانستان باید توانایی پذیرفتن مسئولیت های امنیتی را در افغانستان دریابند و آماده قبول این مسئولیت باشند. شماری از کارشناسان امور سیاسی نیز به این باورند که اگر شمار پلیس مسلکی و آموزش دیده در کشور بیشتر گردد، تغییرات عمده در اوضاع امنیتی افغانستان به میان خواهد آمد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه‌های جدید تکنولوژی معلوماتی در پوهنتون‌ها را اندازی می‌شود. مقامات وزارت تحصیلات عالی در این رابطه گفتند که برنامه‌های جدید تکنولوژی معلوماتی در افغانستان معرفی خواهد شد و در این رابطه سمینار دو روزه در کابل دیروز برگزار شد که فوزیه احسان از آن گزارش دارد و این گزارش با صدای یک مقام وزارت معارف آغاز می‌شود.
نظارت و ارزیابی هم اکادمیک و هم اداری بر مبنای کارهای انجام شده و کارهایی که پیش روی است تنظیم شده و اینجا جوانا و همکارای عزیز دعوت شدن که یا مسئول تطبیق نمو پروژه های HEMIS در قدم نخست.
به گفته آقای بابوری، این تکنولوژی جدید می تواند ارقام و معلومات مربوط به تحصیلات عالی و پوهنتون ها را به صورت درست ثبت و حفظ کند که به گفته او با این وسیله از جعلکاری در اسناد جلوگیری خواهد شد. به گفته معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان، این پروگرام در قدم نخست در وزارت تحصیلات عالی و برخی پوهنتون های کابل تطبیق می شود و تا دو سال آینده در پوهنتون های برخی ولایات نیز گسترش می یابد. در این حال معین وزارت تحصیلات عالی می گوید به خاطر استفاده از این سیستم جدید به اینترنت با سرعت زیاد نیاز است. آقای بابوری می گوید از جمله 24 پوهنتون دولتی افغانستان تنها نصف آن دارای سهولت اینترنت است.
ما نه تنها معلومات عمومی تحصیلی، نیروی بشری، فعالیت استادان را عرضه کنیم، بلکه دسترسی به معلومات علمی را به تحصیلات عالی برای پوهنتون‌های خود و به صنف خود هم میسر کنیم. خوشبختانه همین اکنون در 12 پوهنتون ما اینترنت با بنویت بسیار زیاد 40 مگابایت ما همین اکنون داریم. این اینترنت در حقیقت زمینه میزبانی را بینمی HMIS و برینمی شبکه که پیشتر خدمت شما عرض کردم با وجود میاره.
در چند سال گذشته در کنار انکشاف پوهنتون‌های دولتی 30 پوهنتون خصوصی عالی و نیمه عالی نیز به فعالیت آغاز کردند که اکثرا در کابل فعالند.
مجله خبری رادیو آزادی.
به حوادث منطقه می پردازیم. یک بررسی تازه نشان می دهد که پاکستان هنوز هم تلاش ها برای پشتیبانی از شورشیان را ترک نکرده است. مؤسسه راند گزارش می دهد که روابط فعلی و گذشته پاکستان با شبکه های تندروان خطرات را برای امریکا و حکومت منتخب پاکستان ایجاد کرده است. جزئیات این گزارش از جاوید نعیمی.
مؤسسه تحقیقاتی راند در تازه ترین گزارش خود گفته است افزایش توطئه‌های تروریستی در آمریکا با ریشه‌های در پاکستان نشان دهنده استراتژی ناموفق حکومت تحت حمایت آمریکا در پاکستان است، زیرا نتوانسته است از مداخله گروه‌های شورشی در این کشور جلوگیری کند. در بخش از این گزارش مؤسسه ایران می گوید بمبگذاری ناکام در چهارراه تایمز نیویورک به تاریخ اول ماه می یکی از مثال های است که نشان می دهد برخی گروه های شورشی در حمایت حکومت موازی به صورت گسترده می توانند تا تروریسم را به منطقه دور از سرحدات این کشور صادر کنند. مؤسسه راند همچنان می نویسد ایالات متحده آمریکا آنچی را که در بدل تعهد میلیاردها دلار کمک از پاکستان انتظار داشت از این کشور مسلح با سلاح هسته‌ای به دست نیاورده است. سید جانس نویسنده مقاله در مؤسسه راند و کریستین فیر از پوهنتون جورج تاون آمریکا میگویند ایالات متحده باید از کمک‌ها به پاکستان تا زمان خودداری کند که این کشور پیشرفت‌های را از خود نشان دهد. این گزارش میگوید ایالات متحده پیشرفت‌های محدودی در تشویق پاکستان جهت قطع ارتباط این کشور با تندروان داشته است، در حالی که اردوی پاکستان با پیروزی‌های محدود در عملیات نظامی علیه شبکه‌های تروریستی در سال گذشته دست یافته است. گزارش ملاحظات دارد که پاکستان چگونه اهداف آمریکا را برای از بین بردن بعضی تروریست‌ها پیش برده است و بعض اوقات منافع آمریکا را در عین زمان تحت سوال قرار داده است. این گزارش اشاره دارد که رهبران متعدد آمریکایی به این باورند که احساسات ضد آمریکایی در پاکستان زیاد است، در حالی که حمایت از مبارزه حکومت این کشور علیه شورشیان کم بوده است. مؤسسه راند همچنان میگوید که ایالات متحده باید به پاکستان تکیه کند و ضمناً برای انتقال تدارکات خود برای جنگ افغانستان به راه‌های بدیل فکر کند. به گفته این مؤسسه شاید یکی از راه‌ها ایران بوده بتواند.
یک مرد متولد پاکستان که متهم به تلاش برای تنظیم انفجار بم جاگذاری شده در موتر در میدان تایمز نیویورک بود، اتهامات مربوط به تروریسم را پذیرفت. فیصل شهزاد که سال گذشته تابعیت آمریکا را کسب کرد، دیروز در محکمه در نیویورک یک روز پس از آن که از سوی هیئت منصفه فدرالی به دست داشتن در 10 مورد تروریسم و استفاده از سلاح محکوم شد، همه اتهامات خود را پذیرفت. شهزاد 30 ساله اینک به سزای تا حبس ابد محکوم می شود. شهزاد متهم است که موتر حامل بم را به تاریخ اول ماه می از میدان تایمز در منهتن نیویورک پارک کرده بود و دو روز بعد از آن حادثه شهزاد دستگیر شد. وی در محکمه تمام اتهامات علیه خود را پذیرفت و به حوالات بیشتر افرادگرایان اسلامی به خاطر اشغال کشورهایشان توسط آمریکا هشدار داد. شهزاد گفت به پاکستان سفر کرده بود تا آموزش انفجار دادن بم را در آنجا فرار گیرد و هم هزینه 12,000 دلاری برای انجام دادن این انفجار در نیویورک را دریافت کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش‌ها از شهر اوش قرقیزستان میگویند در حمله نظامیان در حوالی یک منطقه ازبک نشین 2 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. دفتر فرمانده شهر اوش به سرویس قرقیز رادیو آزادی گفت برخی از نیروهای امنیتی وادار شدند که در منطقه نریمان بر مردم آتش بگشایند، زیرا آنان حاضر نبودند سلاح خود را تسلیم کنند. اوش مرکز درگیری‌های مرگبار اخیر میان قوم قرقیز و ازبکستان بوده است. درگیری‌هایی که حداقل 200 کشته به جا گذاشته و صدها هزار نفر را هم از خانه‌هایشان بیجا کرده است. از این میان حدود 100 هزار نفر به کشور همسایه ازبکستان سرازیر شدند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف برای سفر 3 روزه به ایالات متحده آمریکا می رود. هدف از این سفر تمرکز بر انکشاف مناسبات تجارتی میان آمریکا و روسیه می باشد و مذاکرات با باراک اوباما را در بر خواهد گرفت. مدودف قرار است برای نخستین بار از سیلیکون ولی که یک مرکز پیشرفته تکنولوژی در شمال کالیفرنیا است دیدن کند، جایی که در آن قرار است فردا با شماری از مدیران شرکت‌های روسی تکنولوژی معلوماتی ملاقات کند. بر اساس گزارش‌ها قرار است در جریان سفر رئیس جمهور روسیه به آمریکا قرارداد خریداری یک بوئینگ هم توسط شرکت دولتی روسی روس تکنولوژی امضا شود. و کره شمالی در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی از سوی پرتغال 7-0 شکست خورد و از جام قهرمانی حذف شد. کره شمالی تا حالا صرف توانسته بود در جام جهانی 1966 شرکت کند و حالا تیم پرتغال با بیشترین امتیاز در سطر گروه جی قرار گرفته است. در سایر مسابقات دیروز اسپانیا توانست هندوراس را 2-0 شکست داد و چیلی سوئیس را 1-0 مغلوب ساخت. تا حالا تنها دو تیمی که به دور بعدی یعنی 16 بهترین را یافتند تیم‌های هلند و برزیل هستند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. حالا نگاهی داریم به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب از مصطفی صدیقی.
چرا بازی پایانی افغانستان اینقدر مشکل می شود؟ عنوان مقاله روزنامه وال استریت ژورنال است که در آن با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا نوشته شده که در سال آینده روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان آغاز خواهد شد. ناتو هم سرانجام این کشور را ترک خواهد کرد و در آینده گفتگوها با طالبان آغاز خواهد شد. به نوشته روزنامه ناتو فعلا در حال طرح‌ریزی همین بازی پایانی است، به طوری که می خواهد پیش از آغاز این گفتگو اول طالبان را ضعیف بسازد و آنها را از قندهار براند. اما وال استریت ژورنال با ابهام نوشته که اصلا روشن نیست که این بازی پایانی چگونه انجام خواهد شد. وال استریت ژورنال در مورد عملیات گسترده نظامی در قندهار نوشته که با توجه به نگرانی هایی که در مورد حمایت از غیر نظامیان موجود است، شاید این عملیات پیش از خزان امسال آغاز شدن نتواند. به همین ترتیب روزنامه واشنگتن تایمز نوشته که جنگ در افغانستان نگرانی های را برانگیخته است. و باور روزنامه با وجود گزارش هایی که توسط قماندان ارشد ناتو در افغانستان و دیگر ماموران بلندپایه در مورد پیشرفت ها در جنگ افغانستان هفته گذشته به کانگرس آمریکا ارائه شد، شک و تردیدهای در میان حلقات مختلف اردوی این کشور در مورد پیروزی در این جنگ به وجود آمده. واشنگتن تایمز از قول منابع استخباراتی نوشته که قماندانان نظامی هنوز نتوانستند یک رمز عمده پیروزی را دریابند. روزنامه توضیح داده که نظامیان خارجی نتوانستند سران قومی پشتون را ترغیب کنند تا از وفاداری به طالبان دست بکشند و به حکومت بر رهبری رئیس جمهور کرزی بپیوندند. اگر پادشاه شدی برای نفت نه بلکه برای فلز معدنی برمکاری کن. عنوان است که در قسمت از روزنامه بریتانیای تایمز در مورد افغانستان جلب توجه میکند. تایمز اول افغانستان را جهنم بروی زمین خوانده که پر از صخره و سنگ است و جنگ سالاران و معامله‌گران مواد مخدر در آن مشغول فعالیتند. هیچ چیز به نوشته تایمز در افغانستان در وضع خوبی نیست. اما روزنامه سخنان دیگری را ذکر میکند. از حکومت ایالات متحده آمریکا نقل میکند که افغانستان را کشور پر رنج نه بلکه پر گنج خوانده است. به نوشته تایمز مقام ها در واشنگتن میگویند در زیر ویرانه های افغانستان گنج های پنهان از مواد معدنی موجودند. طلا، نقره، مس، آهن و دیگر فلزات رنگارنگ با ارزش میلیاردها دلار آمریکایی. فلزاتی که از آنها در ساخت اشیای فوق العاده و عصری مثل تلسکوپ های فضایی و غیره استفاده می شود. تایمز نوشته در حالی که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد وابستگی آمریکا به نفت خام در جدل است، پالیسی سازان در واشنگتن مدل های جیوپولیتیک را مطرح می کنند که به وابستگی ها به فلزات عجیب و غریب موجود در افغانستان دلالت می کنند.